په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست جورجټ ګانیون په خوست او کونړ کې د ملکی کسانو پر وژلو خواشونی وښوده. میرمن ګانیون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پرون چهارشنبه د لیدو پر مهال د ملکی کسانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پانه د دغو لیدو کتو خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې پر کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان د وړمې ورځې په بریدونو کې لاس ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي چې ښځې ماشومان هم پکې وو. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وویل چې دوی به مناسب وخت کې د دغو بریدونو ځواب ورکړي. که څه هم د پاکستان پوځ په دې حملو کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اڅکزي د نومبر په 15 وویل پر افغانستان دا تازه بریدونه د پېښور پر اف سي ځواکونو د حملې په غچ کې شوي. پېښور کې د دوشنبه په سهار د سرحدي پولیسو پر یو مرکز برید کې لږ تر لږه 3 سرتیري وژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د امریکا د ملي ګارد 2 تنه سرتیري سپینې ماڼۍ ته نږدې د یو وسلوال کس په ډزو کې ټپیان شوي دي. امریکایي رسنیو د اف بي آی د مشر کاش پټیل په حواله ویلي چې د دواړو ټپیانو حالت نازک دی او برید کوونکی هم افغان یاد شوی دی. پیخه په ځای وخت د چهارشنبه په ورځ د ماسپخین په 2:15 چې د افغانستان په وخت نیمه شپه کیږي د فارګوټ ویسټ مترو تمځای ته نږدې شوې ده. پټیل تر پیخه 2 ساعته وروسته خبریالانو ته په خبرو کې پیخه د تاوتریخوالي یو ناوړه اقدام بللی. د واشنگتن ډي سي ښاروالي موریل باوسر دا هدفي برید بللی او ویلي دي چې مشکوک بریدګر د پولیسو لخوا په ټپي حالت کې نیول شوی او توقيف شوی دی. په هنګ کانګ کې نن سهار پنځشنبه د یوې لویې اور لګیدنې له کبله 44 کسان مړ شوي، 45 ټپیان او 209 ویانور تری تام دي. د جرمني خبري اجنس وايي اور لګیدنه د هستوګنې په څو بلاکونو کې رامنځته شوې ده. د اور لګیدو ځای ته نږدې اوسیدونکو ته سپارښتنه شوې چې خپل کړکۍ او دروازې بندې وساتي او د اور ځای ته نږدې نشي. د هنګ کانګ د ساوت چاینا مارننګ پوسټ د راپور له مخې لا تاسو اوس خډیر اور وژن کی او بیرنی طبي خدمات او دغه راس له 140 څخه خډیر د اور وژن موټر د پیخ ځای ته لیکدول شوی. د ساوت چاینا مارننګ پوسټ دا هم ویلي چې درې کسان په اور کې د لاسترلو په شک نیول شوی دي. دومینیکن جمهوریت د چهارشنبه په ورځ ویل دوی به متحده ایالاتونو ته اجازه ورکړي چې د مخدراتو کو د قاچاقلوونکو په وړاندې د خپل عملیاتو د وی برخې په توګه د دوی لوی اډې کار وخلی. د نشي تو کو د قاچاقلوونکو په ضد دغو عملیاتو کې تر اوسه اتیا تنه وژل شوې دي. فرانس پریس وایي دا اعلان د دومینیکن پلازمینې سانټو دومینیکو ته د امریکا د دفاع د وزیر پټ هاګس د سفر په جریان کې وشو. دا سفر وروسته له هغه کېږي چې امریکا د وینزویلا د مخدراتو کو د قاچاق یو باند یا یو ډله د یوې بهرنۍ ترهګرې ډلې په توګه ونوموله. امریکا د سپتمبر له لومړیو راهیسې د وینزویلا لږ تر لږه 40 بیړۍ چې په وینا یې د نشه یي توکو قاچاق پکې کېد له منځه وړي دي. او د پنځشنبه په سهار د استرالیا د نیو ساوت ویلز په ساحل کې د شارک برید یو ښځه ووژله او یو بل تن سخت ټپي کړ. ځایي پولیسو وویل چې د سهار په لومړیو ساعتونو کې د شارک یا کوسماهي لخوا پر دوو کسانو برید وشو. فرانس پریس لیکلي له 1991 کال راهیسې په استرالیا کې له 1280 څخه ډیر د شارک بریدونه ثبت شوي چې ترڅ کې 250 تنه مړه شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس سپیشل نامه سلامونه ونی کی هیر میو منی درنو زکونکو هله دا چیرو غو جوړ وسی او وخت مو تر دې محل په خیره رسوري. درنو زکونکو د اوم ټولګي د تاریخ مضمون لومړنی لوست تاسو ټول ته شرح خلاص پم په دې هله چې د لوست را خرینې شی بور سره ملتیا وکي او په دې تعلیمي او ښکلی سفر کې را سره مل اوسی. درنو زکونکو زموږ مضمون د تاریخ مضمون دی یو ډیر پزره پوری او دلچسپ مضمون چې په دې مضمون کې به موږ مختلف موضوعات او ډیر پزره پوری معلومات په لاس راوړو. د نن زده کوونکو د نن ورځې لوست چې مو دی هغه ستاسو د کتاب درې موصلرمه پاڼه لومړنی لوست دی چې نن به موږ د تاریخ علم وپیژنو او موضوع به هم د تاریخ د علم په اړه څه پوهیږي. همدا مو موضوع ده چې نن ورځ به پر دې موضوع باندې وژغیږو، بحث پور باندې وکړو او د تاریخ د علم اړوند به معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو، په دې لوست کې به موږ د تاریخ د علم اړوند، همدارنګه د تاریخ د علم د ګټو اړوند معلومات لاسته راوړو. د تاریخ علم به وپیژنو د چې تاریخ څه ډول علم دی، همدارنګه د دې علم ویل یا د دې علم لوستل څه ګټې لري، او دا چې تاریخ موږ ته څه رسه کوي. پر دې موضوع باندې به بحث وکړو او ډېر ښکلي معلومات به لاسته راوړو. درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو تاریخ مضمون وایو، نو لومړی باید تاریخ وپیژنو، دا چې تاریخ څه دی او موږ په دې کتاب کې څه زده کوو. نو تاریخ یو علم دی چې پخوانی او هغه تیر شوی پیښې تر موږ پورې رارسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی تاریخ موږ ته هغه ډول پیښې رارسوي یا هغه ډول پیښو څخه موږ خبروي چې هغه ډېرې پخوانۍ وي، هغه کېدای سي چې موږ نیکونه زموږ پلرونه هغه مهال شتون نه درلوده، یعنی د هغه مهال یا حتی د پیړۍ پیړۍ مخکې کیسې، داستانونه او ډېرې تاریخي پیښې تر موږ پورې رارسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی د تاریخ علم زموږ سره دا مرسته کوي چې موږ به پخوانی یا تیر شوی ژوند باندې وپوهیږو، دا چې پخوا ژوند څه ډول وو یا کومې پیښې رامنځته شوې وي، نن ورځ د پخوا د ژوند سره څه فرق لري، یا کومې پیښې په هغه کې په سیاسي، په اجتماعي، په ټولنیز یا په هر برخه کې وي، هغه پیښې د تر ورځې پیښې یا د نن ورځې حالات د پخواني حالات سره څه ډول فرق لري، یا دوی ترمنځ توپیر څه دی، څومره توپیرونه رامنځته شوي دي د پخواني ژوند څخه تر اوسه پورې. یعنی د هرې دورې د پخواني ژوند، د پخواني کیسو، د پخواني داستانونو، د پخواني پیښاړون موږ ته معلومات راکوي چې دا د تاریخ د علم دنده ده. نو راځو خپل درس پیلو چې موږ درس د تاریخ د علم او ګټو په اړه څه پوهیږي. همدا مو د نن ورځې لومړنی لوست دی. راځو خپل درس پیلو. د تاریخ تعریف، لکه څنګه چې مخکې هم وویل، تاریخ یو علم دی چې تیرې شوې پیښې د وخت او ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخي یا تیرې شوې پخوانۍ پیښې د وخت او ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخ هغه علم دی چې تیرې شوې پیښې د محل، یعنی زمان او د ځای، یعنی مکان په پام کې نیولو سره بیانوي. محل او ځای ته د تاریخ د تاریخي پیښې په اړه پام کول تاریخ د کیسو او افسانو څخه بیلوي. یعنی موږ دلته یادونه کړې ده چې تاریخ هغه علم دی چې پیښو ته، یعنی پخوانی پیښو ته د وخت او ځای په پام کې نیولو سره هغه پیښه موږ ته بیانوي. وخت او ځای، دلته د وخت او ځای یادونه شوې ده. یعنی محل او ځای ته د تاریخي پیښو په اړه پام کول د کیسو او داستانونو څخه تاریخ بیلوي. یعنی د تاریخي پیښو اړوند موږ ته داسې معلومات راکوي چې هغه کیسې او نکلونه څخه بیل وي. یعنی کیسې او نکلونه یو جلا اړخ لري، تاریخي پیښې یو جلا اړخ لري. موږ وایو چې تاریخي پیښې محل، ټاکلی ځای یا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای لري. یعنی همدا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای تاریخي پیښې د کیسو داستانونو څخه بیلوي. هر پیښه تاریخي پیښه نه ده، یوازې موږ هغه پیښو ته تاریخي پیښه ویلی سو کومه پیښه چې په ټاکلي محل او ځانګړي ځای کې واقع شوې وي هغه تاریخي پیښه ده، او موږ ورته ویلی سو چې تاریخي پیښه ده. مثلا د بدر غزا، د بدر غزا په 2 هجری قمري کال کې د مدینه په 150 کیلومتر کې واقع شوې ده. نو موږ وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده، د بدر غزا یو تاریخي پیښه ده. ولې؟ په دې شي د بدر غزا هم دویم ټاکلي ځای لري، یعنی د مدینې 150 کیلومتري د دې پیښې ټاکلي او ځانګړي ځای سو. یعنی د مدینې 150 کیلومتري یو ځانګړي ځای دی چې په هغه کې یوازې د بدر غزا پیښې سوې ده. د بدر غزا رقم یو بل پیښه په هغه مکان کې بیان نه ده سوې، او د بدر غزا په 2 هجری قمري کال کې سوې ده. 2 هجری قمري کال د دې پیښې هغه ځانګړي وخت سو. یعنی 2 هجری قمري کال، 2 هجری قمري کال د دې پیښې ځانګړي یا ټاکلي وخت سو. نو وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده. موږ ویل چې هر پیښه تاریخي پیښه نه، یوازې هغه پیښه تاریخي پیښه دي چې ځانګړي ځای او ځانګړي وخت ولري. نو کچیر موږ د نن ورځې ترافیکي، طبي او د تورته نوري پیښې په نظر کې ونیسو، هغه ته موږ تاریخي پیښه تاریخي پیښه نه سوایو. په دې چې دغه پیښې ډېرې عام دي، هر وخت رامنځته کیږي، په مختلفو ځایونو کې، په مختلفو وختونو کې رامنځته کیږي، نو موږ نه سوایو چې دا تاریخي پیښه دي. مثلا ترافیکي پیښه، یو ترافیکي پیښه داسې په نظر کې نه سوچ چنن په کندهار، هرات، کابل کې ترافیکی پیښې سوي. په درو ولایتو کې ترافیکی پیښې په یو ورځ سوي دي، هغه هم په درو مختلفو ځایونو کې په درو مختلفو وختونو کې. یعنی په هرات کې مثلا غرمه ترافیکی پیښې سوي ده، په کابل کې پاشام سوي ده، او په کندهار کې سهار سوي ده. درې مختلف ولایات سوه، درې مختلف ځایونه سوه، یعنی درې مختلف موقعیتونه سو او درې مختلف وختونه سو. نو نه ټاکلی ځای سو، نه ټاکلی وخت سو. نو دغه ډول پیښې تاریخي پیښې نه دي، یعنی په مختلف ځایونو کې په مختلف وختونو کې واقع سو. نو موږ نه سو ویلی چې دا یو تاریخي پیښه ده. تاریخي پیښې یوازې هغه پیښې دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. د دې څنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، انسانان او بشري ټولنې مختلفې دورې تیرې کړې دي، ډېرې بیلابیل پړاوونه تیرې کړې دي، ډېرې لوړې او ژورې لارې یې تر شا پرېښي دي تر څو اوسنۍ حالت ته رسېدلې دي. همدغه ډول ټولې پېښې چې په بیلابیلو وختونو کې په دوی سره مخ شوي دي، هغه دوی تر شا پرېښي دي. دغه ډول پېښې چې بیا ځانګړی ځای او بیا هم ځانګړی وخت ولري، هغه تاریخي پېښې دي. او تاریخ پوهان دغه ټولو پیښو ته د تاریخي متنونو نوم ورکړی دی. یعنی تاریخ پوهان دغه ډول پیښې د تاریخي متنونو په نوم یادوي. دلته موږ یوه یادونه د تاریخ پوهانو وکړه. راځو تاریخ پوهان پیژنو چې تاریخ پوهان څوک دي. تاریخ پوهان هغه خلکو یا هغه کسانو ته ویل کیږي چې د تاریخ اړوند مکمل معلومات لري. موږ د تاریخي پیښو څخه خبرې وی، یعنی د دې معلومات په تاریخ کې یا په تاریخي موضوعاتو کې مکمل او بشپړ دي، پوره معلومات دي. هم هغه پیښو بیا تر موږ پرې رسوي او موږ د تاریخي پیښو څخه خبرې وی چې دا هم تاریخ پوهان سول. راځو درنو زده کوونکو تاریخي دورې پیژنو. تاریخ نه تاریخ علم وویل دا چې تاریخ موږ ته سره زده کوي څه ډول علم دی. تاریخ پوهان مو پیژندل، اوس تاریخي دورې وایو. تاریخ پوهان بشري تاریخ په دوو دورو باندې ویشلی دی، چې یو یې د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، او بلې هم تاریخي دوره. تر تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ نو، لکه څنګه چې د نامه څخه هم معلومیږي، هغه مهال چې تاریخ نو، یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره. دوهم هم تاریخي دوره ده، چې یعنی هغه مهال چې تاریخ رامنځته شوی دی، هغه مهال چې په هغه کې تاریخ شتون درلود. راځو هر دوره په تفصیل سره وایو. اول د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، چې دغه دوره د انسان د پیدایشت او د انسان د انساني ټولنې د هغه ډېر لومړني او ساده رسم رواجونو څخه پیلېږي، بیا د مدینه تر امکېدو پورې رسېږي. چې په دې دوره کې مدنیت، تاریخ، لیک او لوست هیڅ هم شتون نه درلود. نو ځکه دا دوره د تاریخ وړاندې دوره په نوم یادیږي. یعنی دا دوره هغه مهال پیلېږي چې کله انسان نړۍ ته راځي، کله انسان دنیا ته راځي. د هغه مهال څخه دا دوره پیلېږي بیا تر هغه وخت پورې چې انسانان د مدنیت پړاو ته رسېږي. دوهمه دوره هم تاریخي دوره ده، یعنی مخکې لدی چې تاریخي دوره پیل شي، په د تاریخ وړاندې دوره کې انسانانو ډیر ساده او ستونزمن ژوند درلود، ډیر مصروف ژوند درلود. دوی به د خپل مټ په زور باندې، یعنی یوازې به دوی په خپل زیار ایستله چې دوی به خپل اړتیاوې پوره کولې. لکه څنګه چې موږ او تاسو نن د ډیرو وسایلو څخه کار اخلو، دوی هغه مهال دغه ډول وسایل نه درلود. ډیر ساده ژوند و، مګر ډیر مصروف ژوند و. دوی به د ونو او حیواناتو د پوستکو څخه د ځان لپاره کالي جوړول. د دې تر څنګ دوی به غرونو او څوک یو سیدل د خپل د خوراک لپاره د ونو د میوه څخه د وحشي حیواناتو د ښکار کولو څخه کار اخیسته. یعنی د دوی ژوند ډیر ساده ژوند. دوهمه دوره چې هغه دوره ده چې تاریخ پیلېږي، یعنی تاریخي دوره، هغه مهال چې انسانان د مدنیت پړاو ته ورسېدل. یعنی هغه مهال چې انسانان د لیک او لوست سره آشنایي پیدا کړه، مدنیت رامنځته شو، نو په دې وخت کې هم تاریخ پوهان او هم تاریخ رامنځته شو. یعنی دا دوره بیا د تاریخي دوره په نوم یادیږي. یعنی هغه دوره چې لیک او لوست رامنځته شوی دی، تاریخ او تاریخ پوهان رامنځته شوي دي. راځو د تاریخ د علم ګټې. دا چې د تاریخ علم ویل، د تاریخ علم لوستل، یا د خپل د تاریخ علم څه ګټې لري، موږ ولې باید تاریخ وایو؟ لومړی دا چې تاریخ موږ د تیرې شو پیښو څخه خبروي. یعنی موږ ته د هغه ډول د پیښو، د داسې پیښو اړوند معلومات راکوي چې هغه پیښې ډېرې پخوانۍ وي، تیرې شوي، چې شاید موږ خو بله شکه چې شاید هغه مهال نه و. یعنی ډېر پخوانۍ پیښې زموږ پلرونه، زموږ نیکونه، یا حتی زموږ د نیکونه نیکونه هم هغه مهال شتون نه درلوده. هغه ډول پیښې چې هغه مهال واقع شوي تر موږ پورې رارسوي، او نننی عصر یا موږ او تاسو ته د هغه ډول پیښو اړوند معلومات راکوي. حتی پیړۍ پیړۍ مخکې هم تاریخ پوهان په هغه موضوعاتو باندې څېړنې کوي، تاریخي پیښې ثبتوي او تر موږ پورې را رسوي. دوهم دا چې د پرمختللو ټولنو د ودې لاملونه را پیژني. دا چې د نن ورځې هغه پرمختللې ټولنې او هیوادونه چې نن یې ډېر پرمختګ کړی دي د هغه لاملونه څه دي؟ دوی څه ډول پرمختګ کړی دي؟ که چیرې موږ لاړ سو د هغه هیواد تاریخ وایو نو موږ به وپوهیږو چې دغه خلک له کومو ستونزو سره مخ شوي وو، دوی څه ډول مدنیت درلودې، کومې لاسته راوړنې درلودې، څه ډول حالات دوی تېر کړي وو چې نن دوی دومره پرمختګ کړی دی چې د هغه په پیژندلو سره به موږ وکولای شو چې د خپلې ټولنې د ودې او پرمختګ لپاره هم کار وکړو. په لنډول موږ داسې ویلای شو چې تاریخ د تېر ژوند هنداره او د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنې لکه څرنګه چې یوه هنداره موږ ته هر څه واضح اشکاره ښکاره کوي، تاریخ هم هغه تیر او پخوانی ژوند موږ ته د هندارې په شان یو ډېر په واضح او اشکاره ډول راته ښکاره کوي. یعنې د پخوانی ژوند موږ ته هر څه ډېر واضح راکوي، ډېر راته ښکاره کوي، ډېر واضح راته ښکاره کوي چې پخوانی ژوند څه ډول. د دې تر څنګ د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنې موږ د خپل راتلونکي ژوند لپاره د تاریخ مضمون څخه یا د تاریخ د علم څخه د خپل رهنما یا لارښود په ډول کار اخیستلی سو. دا د تاریخ د علم ګټې وي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و چې موږ د تاریخ علم وویل، دا چې تاریخ څه ډول علم دی، تاریخ پوهان مو وپېژندل، دا چې تاریخ پوهان څوک دي، د دې تر څنګ موږ تاریخي دورې ولوستلې، دا چې تاریخي دورې په څو دورو باندې ویشل شوې دي، یا انساني تاریخ څو انساني ټولنې څه ډول تاریخونه لري، یعنې کومه دوره په کومه دوره کې تاریخ وو، په کومه دوره کې تاریخ نه وو، د دې اړوند معلومات لسته راوړل، او د دې تر څنګ موږ د تاریخ د علم ګټې باندې وپوهېدلو. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس، ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو د تاریخ علم وپېژنئ، یعنې تاریخ تعریف کړئ چې تاریخ څه شی دی، تاریخ پوهان تاریخ په څو دورو باندې ویشي، نمونه به یې زده کوي او هره دوره به پېژنئ، او دا چې تاریخ پوهان موږ ته یا تاریخ موږ ته څه را زده کوي، د تاریخ علم موږ لپاره کومې ګټې لري او موږ ته څه را زده کوي. تاسو هڅه وکړئ چې دغه درې سرو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، د خپل کتاب څخه هغه زده کړئ. دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې د نن ورځې په درس باندې تاسو وپوهیږي، او د دې تر څنګ دا مرسته هم کوي چې تاسو په راتلونکي درس باندې وپوهیږي. دا چې زموږ په دویم لوست کې موږ کوم موضوعات وایي، ستاسو سره مرسته کوي چې په هغه موضوع باندې هم وپوهیږي، ځکه دا موضوعات سره تړلي دي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانۍ راو سپارم چې وخت چه چری.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پېڅلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته شراغلاست وایم. نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلو، چې په دې تعلیمي سفر کې تاسو همیشنی ملتیا غواړم چې د هر لوستلو اخرنی شی بوره سره مل اوسئ، او دغه په زړه پورې تعلیمي سفر کې را سره مل اوسئ. په دغه په زړه پورې مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو د لوست اخرې شی بوره سره ملتیا وکړئ، او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسو ګټه واخلئ. نو موږ تاسو نن خپل د تاریخ مضمون پیلو لومړی څپرکی دی، چې په دې څپرکی کې به موږ د افغانستان او اسلام په حقله معلومات لاسته راوړو. په دې څپرکی کې به موږ تاسو دا چې څو افغانستان ته اسلام راځي، د اسلام افغانستان ته د اسلام درته اړوند معلومات لاسته راوړو. د دې تر څنګ د افغانستان افغانستان اوزا د امویانو په دوره کې د افغانستان اوزا د عباسیانو په دوره کې او همدارنګه د افغانستان د خلکو او مسلمانو عربو یو پر بل باندې متقابل اغیزې د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډېر په زړه پورې معلومات به د همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو. د دې تر څنګ دغه څپرکي یا دغه لوستلو څخه مو په دې فصل کې هدف څه دی؟ اول دا چې موږ به وکولای سو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره آشنایي پیدا کړو. د دې تر څنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په هکله به معلومات لاسته راوړو، دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول وه په دې به وپوهیږو، او ورسره دا چې په درې لومړنۍ هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې، د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو. نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو، تاسو هم هڅه وکړئ چې هر لوست په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ. د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده زده کول کېږي. تاسو هره کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کوي، یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کېږي د هغه لوست په پای کې تاسو کورنۍ دنده اجرا کوي، ورسره زده یې کوي تر څو وکولای شئ چې تاسو په هغه درس باندې ډېر ښه وپوهېږي. او تر څنګ یې زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. زموږ لومړنی مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړل دي، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه یې په بل پورې تړلي دي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د هرې موضوع کورنۍ دنده زده کړئ تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسو ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږئ. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلو، چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ تاسو دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوزاد څه ډول وه، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوزاد څه ډول کیږي. نو موضوع هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوزاد د اسلام د څرګندېدو پر مهال د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بیلابیل اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو شوی و، یعنی د دې لپاره چمتو چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان وو، او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمني وه، او په لویدیز کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیزه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي وریانو واکمني درلوده، چې دغه د افغانستان هره سیمه یا هره برخه مثلا شمال، سویل، لویدیز، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې، یعنی په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکانو حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیز کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي، داسې یو واکمني، داسې یو حکومت شتون نه درلودي. د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم فاصلت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ، خلک د ستونزو سره مخامخ کړي وه. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود و چې خلک یې د ډېر ستونزو سره مخ کړي وه. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود، په ښځو باندې به ظلم کېده. د دینی پلوه هم زموږ هیوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بیلابیل ادیانو منونکي وو، یعنې مختلف دینونه به دوی منه، په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر وو په افغانستان کې. یعنې د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي وو، یا د دغه دین پیروان وو. دوی به معمولا مرتی عبادت کول، مرتی عبادت هم رواج درلودی. د بلې خوا د لوړپوړو شخصیتونو د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تیری هم په مظلومو خلکو باندې کېده، چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه، چې په همدغه وخت کې د اسلام آواز زموږ هېواد ته راورسېده. یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن خپلواکي، عدالت او برابري ته رابلل، ډېر ژر دغه دین دعوت کوونکي او مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هېواد تر پولې پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي یا د اسلام د دین خپرېدل د افغانستان پر طرف باندې، د اسلام پرمختګ یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پرمختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی او د خواته هم پرمختګ وکړ. د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا ښار ونیوي او اسلام دغه ښار ته لاړ. نو د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو ترولکی لاند داخلي. ورسته بیا نور شهرونه هم د اسلام د لشکرو لاسته ورغلل او نور سیمې هم مسلمانانو د مسلمانانو ترواک لاندې راغلي او مسلمانانو دغه نور شهرونه هم فتح کړه. په تیر بیا د یو څلوېښت سپوږمیز څخه تر یا شپږ سوه یو شپېته زیږدیز کال څخه وروسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته. یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټولې سیمو ته ورسېده او نور یې هم پرمختګ وکړ. زموږ د هېواد زیاتره شهرونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل. خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع سوه چې کله دننه په هېواد کې ځینې کورنۍ عناصر او ځواکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې ابلاوې وتړلې. یعنی دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سوه. د اسلام دا زموږ د هېواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې، مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته او هلته اسلام خلک یې اسلام ته راوبلل. د اسلام دین دغه هېوادونو ته دغه نور سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل، دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هېواد کې بیا هغه حال ډېر سپ چې کله زموږ د هېواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره، د اسلام دین د خپرېدلو لپاره بیا دوی ملاوې وتړلې. دوی بیا هم هڅې وکړې او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هېواد هر ګوټ ته، زموږ د هېواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاسې د نن ورځې درس موږ او تاسې نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی، څه ډول سره و، او د افغانستان څخه مخکې، د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوضاع څه ډول و، موږ په دې باندې وپوهېدلې. یعنی مخکې له دې چې اسلام افغانستان ته راسي، په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودې چې د افغانستان مختلفې سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنۍ لاندې راسي، یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ وویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمنۍ شروع و، د جلا حکومت و، د هندوکش په سویل کې جلا، په ختیځ کې جلا، په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلود. د دې تر څنګ په ټولنې کې به د ټولنیز لحاظ ستونزې ډېرې وي. د خلکو ترمنځ مثلا د دوی ترمنځ وینه په لحاظ باندې توپیر کې د طبقو په لحاظ باندې، مثلا ټیټې طبقې یا لوړې طبقې، شتمن خلک، غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات و. قوم پرستی به ډېر رواج و. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و، د دې ترمنځ توپیرونه ډېر زیات و، چې دغه ټولې ستونزې خلک د ډېر زیات ستونزو سره مخامخ کړي و. د خلکو نارضایتي، ناخوشي هم په دوی کې زیاته وه. پر ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ محکم بنسټ شتون نه درلود، ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلي و چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندۍ تر خاورې لاندې ښخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم، د شتمنو مثلا د شتمنو غریبو ترمنځ فرق، د دوی د وینې د لحاظ فرق، د دوی د توکم یا قوم پرستی، دغه ستونزې هغه څه وې چې په افغانستان کې هغه مهال اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وې.
او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی یا اسلام د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې د افغانستان په لور پرمختګ وکړ او د اسلام لشکر یا مجاهدین افغانستان ته ورسېدل، نو خلک د یو څښتن عدالت برابرۍ دغه لور ته راوبلل او د اسلام خبرېدل پیل سو. د افغانستان هر ګور ته، د افغانستان هر سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ. او په 1400 زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات سو او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدی او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپل ولکې لاندې راوسته، چې بیا دغه د وخت په تیریدو سره د 1400 زیږدیز کال څخه وروسته بیا هم دغه پرمختګونه ډیر زیات سو او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان دننه ځینې کونه ځینې حکومتونه دا پریکړه وکړه یا دغه ملاوی وتړلې چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي. همدغه دی چې سیستاني سفاریان یو هغه ځواک و چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره، د اسلام د خپرېدو لپاره خپل ملاوی تړي او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتېږي او افغانستان ته اسلام راځي او خپرېږي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تر راتلونکي درس پورې تاسو کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلورو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي د همدغه لوست څخه او دغه څلورو پوښتنو ځوابونه تاسو 6 دقیقې تر څو په دغه درس باندې تاسو وپوهیږي او راتلونکي درس ته تاسو هم چمتو اوسئ، ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسو د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او داسې نور برخو کې مختلف قومونه واکمني درلوده. نو تاسو وایاست چې په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ بل پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نمونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه. تاسو هم وایست چې هغه کوم دینونه و یا کوم ادیان و چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و. د دې ترڅنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایست. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو پوښتنه ته ځوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو په مهربانه او ډېر سپارم ښه وخت ولرئ. شه چرې
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربانه را پس پیټلې نام سلامونه ونی کې هیله میمنې درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړو سي وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح خلاص وایم. لومړنی موضوع مو هم د احمد شاه بابا د حکومت کې دوه خدمه مخه د افغانستان سیاسي حالات په حق لده. په شپږ سم زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناور سیاسي پیښو قرباني شوی و. یعنی په دغه پیړۍ کې زموږ خاوره د یزموږ هیواد د ډیرو بدو سیاسي پیښو قرباني شو او د سلطان حسین بقرا د مړینی څخه د مړینی سره سم ګډوډي ته لاره هواره سو. یعنی کله چې سلطان حسین بایقرا وژل کیږي یا مړ کیږي نو په دغه هیواد کې ډېری ګډوډي پیښیږي او د شیبانیانو په لاس هم د هرات تیموري حکومت له منځه ځي او په فارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس باندې د صفویانو د واکمنۍ بنسټ ایښودل کیږي، چې په هند کې هم د ګورګاني شهزادګانو څخه یو کس چې محمد بابر د بابري دولت بنسټ کیښود او په دې توګه سره زموږ په شمال لویدیز او سویل کې ختیځ کې بابري صفوي او شیباني دولتونه رامنځته کیږي. بیلابیل حکومتونه په اړه برخه کې خپل واکمني پیلوي چې دغه ټول واکمنان زموږ د هیواد د پرمختګ مخنیوي کوي او زموږ هیواد پرمختګ نسي کولای، یو ډول خنډ ګرځي زموږ د پرمختګونو په وړاندې. نو د جغرافیې دغه د سیمو ویش همدارنګه زموږ خاوره دغه جغرافیایي سیمو ویش تقریبا دوه نیمه پیړۍ د ودې او پرمختګ څخه لیرې وساتله او په دغه وخت کې زموږ د هیواد د نورو هیوادونو په منځ کې د جګړې میدان سو او هر هیواد په د خپلې ګټې لپاره د افغانستان څخه ګټه اخیستل. د خلکو پاتونونه بیا د لومړي ځل لپاره په دغه وخت کې په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان سیمو کې پیل شوی. نه په دغه وخت کې د افغانستان خلک ډیر پتنګ راغله د دغه حکومتونو څخه، نو دې د پاتون ته مخه کوي. نو همدغه وخت چې د لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، بلوچستان او اندخوی سیمو کې خلک مقاومت کوي او پاتونونه کوي، سره لدی چې دغه پاتونونه بیا په یو ځای کې آرام کېدل، په بل ځای کې پورته کېدل، خو داسې په عمومي ډول سره دغه پاتونونه آرام او غلی نسوه. په ختیځ ولایتو کې هم د خپلواکۍ غوښتنې پاتونونه شروع شوه چې هغوی به د ختیځو کرښو یا سرحدي سیمو خلکو زیاتره قومونه په هغه کې برخه اخیستې وه او همدارنګه سیاسي غورځنګونه هم کته هم دوی نسوای کولای چې خپلواکۍ ترلاسه کړي، خو بیا هم دوی د خلکو ته الهام ورکوي چې دوی راپورت سي او پاتونونه وکړي چې بیا د روشانیانو د نهضت د نامه لاندې دوی پاتون کوي او په دغه پاتون کې ډیره ځانګړې ونډه اخلي. د دې ترڅنګ د خوشحال خان خټک پاتسون چې دی هغه بیا یو بل سیاسي حرکت دی چې په دغه محل کې راپیلیږي او زموږ د هیواد د خلکو پر راویښول باندې هم اغیزه کوي. د داسې پاتسون کوي د مقاومت شي د دې لامل کې چې زموږ خلک نور هم دغه پاتسون ته تشویق سي او راویښ سي. زموږ په مسیر تاریخ کې بیا دغه خوشحال خان خټک د خټکو دغه پاتسون چې کړی دی د خټکو د غورځنګ په نامه یادیږي چې په دغه نامه ډیر شهرت لري او زموږ د هیواد په که هم خاص او ځانګړی ځای لري. په خپل خوشحال خان بیا یو فرهنګي او پوځي سړی و. دی بیا خپل د ژوند څلور کال په بند کې تیروي او د کلچي د زندان څخه آزاد سي. دغه څخه وروسته بیا د خپل قوم مشري په لاس کې نیسي او کومې مبارزې چې دی کوي د هغه مبارزې تر مرګ پورې دوام لري چې تقریبا اتیا کال عمر د درلودي او په دغه اتیا کلونو کې د تر مرګ پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی و. که څه هم د خپلواکۍ غوښتونکي هغه مبارزې د هیواد په ختیځو سیمو کې د هیواد په ختیځو برخو کې کله په وقفه ډول سره له منځه تللې، یعنی کله به راپورته کېدل، کله به بیرته آرامه کېدل او بیا به راپورته کېدل، خو بیا هم په اتلسمه پیړۍ کې یو ځل بیا د میرویس خان نیکه په یو بل پاتسون وکړ د دې لپاره چې یرغلګل د منځه یوسي. او زموږ د هیواد په تاریخ کې بیا دغه د میرویس خان نیکه پاتسون د کندهار د پاتسون په نامه یاد شوی دی چې میرویس خان نیکه په 1905 کال کې د ګرګین د ظلمونو همدارنګ د صوفیانو د حکومت په وړاندې د کندهار ښار خلک پاتسون ته راهڅوي او دی په پایله کې پاتسون کوي چې دغه پاتسون په پایله کې بیا د هوتکیانو خپلواک دولت رامنځته کیږي او دوی خپلواکي اخلي، چې د همدې دولت بیا په دغه دولت بیا په دې باندې وتوانه دی چې د احمد شاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي. راځو دا چې د احمدشاه بابا د واکمن کېدو پر مهال باندې ټولنیزه وضعیت څنګه وه په افغانستان کې. د شیباني، صفوي او بابري ځواکونو د ولکې په پایله کې د هیواد مرکزي دولت سوداګري او کرهنه د لاس ورکړې، یعنی د دغه درو حکومتونو په وخت کې زموږ هیواد پر هغه دولت خپل سوداګري او کرهنه د لاس ورکړې وه. د هرات مکتب هم په دې باندې د هرات هنري مکتب هم په دې باندې ونه توانېدي چې نور د ادب او صنعتکار مخته بوځي او همدارنګه زموږ هیواد مرکزی حکومت هم نه درلودي. د اوبو لګولو هغه کوم سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و هغه هم هغه جګړې چې په دغه دوران کې رامنځته شوې د دغه جګړو له امله دغه بندونه سیستمونه د منځه ولاړل. په دې وخت کې زموږ هیواد ډېر په سخت حالاتو کې و او ډېر جدي خطر سره مخ و. په دې هیواد کې د زیاتره خلکو بوختیا چې وه هغه مهال کرهنه او مالداري و. د دې ترڅنګ د څرمن جوړول، صابون جوړول، د غالي اوبدل، ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه وه او د خلکو بوختیا همدغه وه. په ټولنیز حالت کې هم اخیستل او خرڅول چې وه هغه د جنس په ډول وه، مګر پیسې او سکې هم خپل خاص ارزښت درلود. رزو د اقتصادي حالت ته دا چې د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان اقتصادي حالت څه ډول و؟ د هیواد اقتصادي حالت هم په شپاړسمه او اوولسمه پیړۍ کې تقریبا ښه و. کرنه، مالداري او لاسي صنایع هم د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. یعنې زموږ هیواد اقتصادي حالت چې و هغه په مالداري، کرهنه او په لاسي صنایعو باندې ولاړ و. د دې مځکه چې وه، د دغه ځای مځکه، د اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره ښه مساعده وه، او مګر هغه یرغلونه چې سوي وو په دغه مهال کې، دغه جګړې او دغه یرغلونه د کرنې سیستمونه د منځه یوړل او په دغه مهال کې خلک د اسلام څخه په پیړیو د مخه په کرهنه باندې بوخت وو، او د دې ځای خلک هم بل بوختیا چې وه هغه مالداري وه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارې هم فوق العاده ارزښت درلوده. یعنې د سوداګرۍ لارې یا هغه واټنونه چې وه د نورو هیوادونو سره هغه هم خاص ارزښت درلودی. د پردیو د حملو څخه د مخه پخوا، یعنې په شپاړسمه او اوولسمه پیړۍ کې، صادرات او واردات د هند، چین، ایران او همدارنګه د مارانهر هیوادونو سره په زیاته کچه باندې کېدل. یعنې سوداګریزې اړیکې یا صادرات واردات د دغه هیوادونو سره زیات و، او هغه مهال بیا د کندهار او هرات ښارونه د سوداګریزو مرکزونه ګڼل کېده. په دې خاطر چې د کندهار د ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې د هغه ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یعنې هغه صادرات او واردات چې د نورو هیوادونو سره کېدل همدغه د کندهار د ښار څخه تیرېده. نو ځکه کندهار ښار ته یې خاص ارزښت ورکړی و د سوداګرۍ په برخه کې. دغه مهال بیا د کندهار ښار د هند دروازې په نامه یادېدل، او د همدې مله زیاتره جګړې او هغه زیاتې جګړې د وخت او د ځواکمنو هیوادونو په منځ کې د کندهار د نیولو په مخ رامنځته کېدلې. یعنې زیاتره جګړې چې دغه مهال پېښېدلې، د دوی هدف همدغه و چې د کندهار سیمه ونیسي او دغه سوداګري ارزښت چې کندهار شال لري د دغه څخه ګټه واخلي. چې بیا د ځینو هیوادونو د حملو او د هیواد تجزیې څخه وروسته زموږ اقتصادي حالت له منځه ولاړې، اقتصادي مرکزونه له منځه ولاړ. په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه هم په ټپه باندې ودرېدل. اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدی چې بیا تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو دولت د رامنځته کېدو پورې دوام درلودی.
رزو دا چې احمدشاه بابا څه ډول یو ځل بیا افغانستان را ژوندی کوي. خپل احمدشاه بابا د زمان خان زوی او د دولت خان سدوزی لمسی دی چې په 1928 کال کې زیږدیز کال کې دی په هرات کې زیږیدلی دی، او دی په 58 کلنۍ کې د شیر سرخ زیارت په جرګه کې واک ته ورسېدی. یعنی کله چې دی د 58 کالو په دې وخت کې د شیر سرخ زیارت کې جرګه و چې دی په همدغه جرګه کې شتون درلودی، او دی داسې واک ته ورسېدی چې کابلي صابر شاه چې هغه خپل یو دیندار شخص و، ډېره ولړیږي د غنمو وږی د احمدشاه بابا یا د احمد خان په پټکی یا د هغه په لنګوټه کې ایږدي چې دا د شاهي سمبول دی، او دغه غنمو د وږي په ایښېدو سره دی واک ته رسیږي او دی واکمن ټاکل کیږي. نو کله چې احمدشاه بابا واک ته ورسېدی، هغه به د ټاکل کېدو څخه وروسته د ځینې ټکي په پام کې نیسي او د هغه هدف لپاره کار کوي. اول دا چې د غوښتل مرکزي قدرت بیا جوړ کړي او یووالی رامنځته کړي. دا چې د احمدشاه بابا څخه مخکې یو مرکزي قدرت شتون نه درلود، د هیواد سویل، ختیځ او شمال برخو کې جلا جلا حکومتونه و، نو دا وغوښتل چې یو مرکزي قدرت رامنځته کړي، هغه بیا جوړ کړي او یووالی رامنځته کړي. بل دا چې د افغانستان د طبيعي پولو امن وساتي چې د امو سند څخه د سند او د هند تر سند پورې اوجدوالي درلودي دغه طبيعي پولو احمد شاه بابا په ځین کالونو باندې لاس پورې کړ او هیواته د هیواد سیاسي او اقتصادي برخو ته هم یوالي وروبخشي او د قبایلو ترمنز هغه کوم اختلافونه چې موجود و هغه د منځ یوړل خلګي د وهڅول چې د هیواد په ګټو او توانونو کې شریک سي او یوازې خپل ګټه په فکر کې ورنه سي چارواکو ته هم د مشورې ورکولو لپاره د مشرانو د تلپات جرګې بنسټ کې شو دی چې د دې ترڅنګ په شبابه ځینې اصلاحات او پوځي فعالیتونه هم درلوده اداري اصلاحات په دې ډول و چې احمد شاه بابا په اداري پوځي او مالی جوړش کې اصلاحات راوستل د وزیران وټاکل او د مشرانو جرګې هم جوړه کړه د حکومت ډول یې د ټول اسلامي هیوادونو په رقم مطلقه سلطنت او د مشرانو په جرګې کې بیان په کسانو غړیتوب درلودي چې هغه د تصمیم نیولو لور ځای درلودي یعنی دغه د مشرانو جرګې هر تصمیم چې نیول کېدی هغه به عملي کېدی د نظام اداري جوړش هم د درو قواو څخه جوړ بوچو یا اجرایه قوا او بل مقننه او بل هم قضایه قوی او قضایه قوا چې هغه پوره خپلواکي درلوده د هیواد عواید هم د مالیاتو د ټولولو د غنیمت مالونو او د جنگي غرامات او همدارنګه د پاچاهانو د سوغاتونو څخه ترلاسه کول احمد شاه بابا خزانه چې هغه د سرو زرو ګاړو او قیمتي ډبرو څخه ډکوه د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوې ودانی او د خلم ښار جوړول دي معماری حکاکی او د انزورګری حرفه هم په دغه وخت کې د پامور پرمختګ کړی و د احمد شاه بابا خزانه د سرو زرو ګاړو او قیمتي ډبرو څخه ډکوه چې هغه د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوې ودانی او د خلم ښار جوړول و د دې ترڅنګ معماری حکاکی او د څرګری هغه کوم هلفی چې هغه هم د احمد شاه بابا په وخت کې ډیر پرمختګ وکړي د پوځي فعالیتونو په داسې و چې احمد شاه بابا په پوځ کې خاص ځانګړي استعداد درلود د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یو هڅول یعنی په هغه کې د هیواد پالنې احساسات راژوندې کړ خلک ته ځواکمنتیا او خوځښت وربخشي او د په داسې ډول سره بریالي سوچي سیاسي یووالي ټینګړي او سیاسي یووالي رامنځته کړي د هیواد طبي پولیس هم هیوا خپل طبي پوله تورسوي او احمد شاه بابا خپل پوځ کې دوه ډوله سرتیری درلود چې یو ډول یې منظم سرتیری او بل یې هم نامنظم ځواک چې دغه د قومي ځواک په نامه هم مشهور و او د احمد شاه بابا په وکمنۍ کې د عسکرو شمیر چې هغه په منځني ډول سره زرتونو تر رسیدي او د هیوا ټول عایدات یو د شمیرینو افغانیو تر رسیدي چې د نیول شو سیمو څخه بیا لاس تر تل یعنی هغه سیمې چې د خپل ورکې لاندې راوستلې هغه سیمې چې نیولې نو دغه څخه د هیوا ځنی عادت هم د همدغه سیمو څخه خلاص ترتل احمد شاه بابا په درېګونو خواو کې وسلوال ځواکونه وټاکل چې تر ټولو مهمه جګړه د هند په طرف کې د پانی پت جګړه و چې دغه جګړه د احمد شاه بابا په وخت کې ډیره مشهوره جګړه ده چې احمد شاه بابا په پایله کې د هغه جګړې اتل په توګه راڅرګند شو او افغاني ځواکونه هم ډیر زیات غنایم لاسته راوړل دغه جګړې څخه د نظم منځته راوړلو په موخه احمد شاه بابا بیا دوه ځله یا دوه واري د لویدیځ په طرف باندې لشکر بیا یې چې په پای کې هغه التهم ډیر زیات وړلې توبونه ور په برخه کې نو درنو ستکونکو د نن ورځې درس مو هم دومره په دې هیله چې تاسو دغه لوستور خلنه شی بوره سره مل پاتې سوي اوسې او ګټو مرسخېستي وي تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم شو وخت ولري شي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
دلې مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونی کې هېدې مې منې درنوز د کوونکو هله د چیروغ او جوړو سی او وخت په مترې مهاله په خیر را سوالي وي تاسو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون ته شرغ لاس وایم چې نن ورځ موږ تاسو خپل د لسم ټولګي تاریخ مضمون پیلو چې په دې پزروپوري مضمون کې به موږ تاسو د بلابلو پزروپوري تاریخي موضوعاتو څخه خبر سو او هغه موضوعات چې موږ تاسو ته وړاندې کوو هغه به ډېر پزروپوري تاریخي موضوعاتو سی چې تاسو هم په دغه می او اکیډمیک سفر کې را سره مال اوسې او د غری موضوع څخه تاسو ګټه واخلي زموږ استاد سي د نن ورځې لومړنی موضوع چې د هغه د آریانا د تمدن په حق لده چې په دې لوست کې به موږ او تاسو د آریانا د تمدن په حق له ترڅنګ د ویدی مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړو دا چې دغه مدنیتونه یا دغه تمدنونه د کومه ځای څخه ډول او د کوم کسانو لخوا د دې بنسټ شول کیږي او خپل دغه تمدن څه ډول یو تمدن دی دغه موضوعات اړوند به جو تاسو نن په هم دغه لوست کې وپوهیږو او معلومات ترلاسه راوړو نو راځو خپل د نن ورځې لومړنی موضوع پیلو چې د آریانا تمدن دی په خوانی آریانا یا نننۍ افغانستان د میلاد څخه مخکې د درو څخه تر 2000 کال مخکې د کرهنی او د اوبو لګولو ش سیستمونه درلودل د دې ترڅنګ د خلکو څخه ډک شهرونه درلوده د میلاد څخه د مخه د لومړنی زرو کلونو پترات کې لاسي صنایع مسکوکات تیب نجوم ټوکران د ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم دغه مهال رواج و او د نړۍ په تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای ځانته غوره کړی و یعنی د نړۍ په هغه بهترینو تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای درلودي یعنی پنځم مقام درلودي چې هغه کسانو چې تقریبا 2500 کال په خاطر میلاده په افغانستان کې میشت و او په افغانستان کې اوسېدل دوی خپل ځانونه ته آریان ویل آریان بیا د شو خویونو خواندان یا د اصل خلکو معنا لري چې دغه هغه کسان چې دغه 2500 کال مخکې تر میلاده په افغانستان کې اوسېدل دوی خپل ځانونه ته آریان وایي چې یعنی موږ هغه د شو خویونو خواندان او اصل خلک یو یعنی خپل ځان ته د آریان نوم ورکړی وو او دغه خلکو د لومړنی ځایونو په حق له داسې دقیق او کره معلومات نسته خو دا څرګند سوی ده چې افغانستان ته آریایان د سیر دریا او امو سیند د شمالي لور څخه دی راتیر سوي دي او په بلخ کې ځای پر ځای سوي دي چې هلته بیا د دوی د آریایي دورې د لومړی بنسټ د لومړنی مدنیت بنسټ ایښی دي او دوی به خپل ټاټوبي ته هم د آریانا نوم ورکړی دي یعنی دغه آریان کسان چې کله د افغانستان ته د سیر دریا د امو سند شمالي طرف څخه راغله او په بلخ کې ځای پر ځای سول دوی خپل د اریایي دورې لومړنی بنسټ کې شودل او هغه ځای کې چې دوی ځای پر ځای سو او هلته اوسېدل یعنی خپل ټاټوبي ته بدی د آریانا نوم ورکړی او هغه یې آریانا نوم ولی وو دغه آریایان د خپل اوسېدو سیمه ته بیا آریانا ویچه یا آریانا ورشول چې په ویدي سرودونه کې د آریانا په نامه قبیله هم یاد سوی ده چې دوی بیا د اوسنی الینګار اوسېدونکو او د بولان اوسېدونکو هم د بهارانا په نامه یاد کړی دي آریایانو بلخ ته د رسیدو څخه مخکې کوچیاني ژوند درلود او په ویدي سرودونه کې هم د دغه کوچیانو دمتو واکمن یا مشهور واکمن د کیومرس په نامه یاد سوی دي او دا څرګندوي چې آریایان په کوچیاني ژوند کې هم پاتشاهي نظام درلودي یعنی مخکې لدی چې دوی دغه آریایان بلخ ته راورسیږي دوی ساده او ډیر کوچیاني ژوند درلودي او په دې وخت کې دوی د کیومرس په نامه پاتشا هم درلودي یعنی پاتشاهي نظام یې درلودي چې په ویدي سرودونه کې د دوی هغه نام تو یا مشهور پاچا چې و هغه د کیومرس په نامه یاد شوی دی او همدغه په ویدی مدنیت کې یا په ویدی متنونو کې دغه د پاچا یادونه د اشکارا کوي چې دوی په کوچاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود دی چې بیا کله بلخ ته رسیږي په بلخ کې مشت کیږي او د تخپل ژوند پیلوي نو دی بیا د کوچاني ژوند څخه شاري ژوند ته ځي کوچاني ژوند تر شپ تیږي او شاري ژوند ته مخه کوي د آریانو یو څنګه د ویدیس پر طرف باندې لومړی پارس یا اوسنی ایران او بیا د هغه ځای د اوسنی ترکیه او د هغه څخه وړاندې بدونه ان تر اروپایي هیوادونو پر ورسېدل بل ډول آریایان بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې مخکړه یعنی یو څنګه د لویدیس پر خوا باندې ولاړل او بلای بیا د
سول ختیس پر خوابندی هغه هغه بیا لومړی د لرغونی هند شمالي او بیا مرکزی سیمه ته ورسېدل. خو هغه اریان چې هغه د هندوکش دواړه خواو ته پاتې سول او هلته میشت سول، دوی بیا په لرغونی افغانستان کې د دوو اریایي یعنی ویتی او اوستایی مدنیتونو بنسټ یې په بل پسې کېښودل. یعنی دا چې دوی مهاجرت کوي لویدیځو سیمو ته، ځینې د سهیل ختیځو سیمو ته، مګر هغه خلک چې یا هغه اریان چې همدلته په افغانستان کې پاتې کېږي د هندوکش دواړه خواو ته میشت پاتې کېږي، دوی بیا دلې په افغانستان کې د دوو اریایي مدنیتونو بنسټ ایښدي چې یو ویدی مدنیت یې بلې هم اوستایی مدنیت. راځو ویدی مدنیت پیژنو. دا چې اریایان په افغانستان کې پاتې سول او دوی د ویدی مدنیت بنسټ کېښودې، نو په افغانستان کې د اریایانو تر ټولو لرغونی مدنیت چې دی هغه همدغه ویدی مدنیت دی، چې د ویدی اصطلاح د وید د کلمې څخه اخیستل سوی ده، چې وید بیا د پوهې او علم معنی لري. او دا مدنیت ځکه د ویدی په نامه یاد سوی دي چې معلومات یې د ویدی د څلورو کتابونو څخه لاسته راغلی دي، چې هغه څلور کتابونه د ریګ ویدا، اتهرو ویدا، سما ویدا او ویجرو ویدا څخه ویجرو ویدا دي. د دې سرودونو شروع بیا د میلاد څخه 2000 کاله د مخه کلونو پورې اړه لري، چې په شفاهي ډول د اریایانو د خوا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شوی دي، او شپږ پیړۍ مخکې تر میلاد بیا دغه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوی دي. اریایان د ویدی مدنیت پر مهال باندې د بوختی لرغونی ښار د خپل لومړنی پایتخت او اداري مرکز په توګه وټاکه، او د کوچني ژوند ترڅنګ په کرهنه او بنوالی باندې هم لاس پورې کړ، چې بیا د ویدی مدنیت خلکو د ژوند د څرلو او همدارنګه د کرهنې لپاره خپلې اړتیاوې پوره کولې. دوی به ژوند اهلي کړي وو او د هغو پر شیدو او غوښو سربېره د هغو د پوستکو څخه هم د کالو او د چپلی د جوړولو لپاره پاره کار اخیسته. ژوی به د سکې پر ځای په ځای سره بدلول، او د هغه او هغه به د تبادلې بنسټ ګرځوه، چې هغه به ته بیا پیسې وای، یعنې د پیسو په نامه یادول. خو په عمومي توګه دغه سوداګري چې وه، هغه د سوداګري په معاملو کې دوی د جنس په جنس تبادله کول، یعنی د جنس په مقابل کې به جنس ورکوي، ځکه دوی پیسې د چپ کړي کاغذان نه درلوده. دوی چې کله کوم سوداګری معامله یې کوله یا کوم څه رانیول، جنس په جنس به کول. مثلا که چیرې غوښتل حیوان یا یو څاروی رانیسي، نو په بدل کې به بل څه هغه ته ورکول، یعنی یو شی به ورکول، پیسې نه درلود، یو بل جنس به د هغه په مقابل کې ورکول. نو ځکه دغه د ویدی مدنیت په خلکو کې دغه ډول ژوند مختوړی دی. د دې ژوند چې هغه ډیر ساده او ډیر لومړنی ژوند وو، چې دوی خپل د ژوند هغه ډیر ساده او اړتیاوې چې خوراک او کالي او پوشاک، دا به هر څه د حیواناتو یا هم د کرهنې له لارې پر مخ وړل. په عمومي توګه دوی سوداګري هم د جنس په جنس سره د جنس په جنس په مقابله کې په مقابل کې دغه سي مخته وړل. ویدی مدنیت په پرله پسې توګه د میلاد څخه 1200 څخه تر 0 کلونو پورې دوام وکړ، او دغه مدنیت تر دغه کلونو په منځ کې ادامه درلوده. راځو د ویدی محل د فرهنګ یو بیلګه. په ویدی محل کې چې فرهنګ څه ډول و، هغه یو مثال یا یو بیلګه داسې و چې زوم د خپل مثلا هغه واده چې سرته رسول کېدی دی دوی په مدنیت کې، بیا به زوم د خپل ناوې لاس نیو او دوی درې سره به د خپل کور ګرځا پیره ګرځوله، او دا سرود به لوسته چې یعنی خپل د ناوی لاس چې کله د زوم نیوي، نو بیا به دا سرود ویل چې ستا لاس په نیک شګون نسم ترسو زما سره د ژوند تر پایه ژوندۍ او خوشاله اوسه. کله چې ناوی د میړه کوټه ته ورسیږي، نو په دې وخت کې بیا شیرونه وتوي چې شیر هم داسې دي چې دلته دی خوشي ستا په برخه سي، ستا کور دی د مال شتو او اولادونو څخه ډک سي، ښکلی ناوکۍ ته دا کور ساته او د خپل خاوند سره اوسېږه، د زړېدو پورې دی دا کور ستاوي، اوس په دې ځای کې اوس او له دې ځای هیڅ کله مجلا کېږه، ته دی د ډېر عمر لمسیانو کړوسیانو څښته نسې، ته دی تل په دې ځای کې خوشاله اوسې، ای د دې کور مېرمنې. یعنی دا هغه د دوی د فرهنګ یو بیگلګه و، د دوی د هغه رسم رواج و چې کله کوم واده سرته رسول کېدی، نو بیا زوم د خپل ناوې لاس نیوي او د کور شاوخوا ته بیګر زولم، او دا به ویل چې مثلا زستالاس په شش غون سره نسم ته سوت از ما سره د ژوند پای پرې پات سی خوشاله وسه کله چې بیا د خوري ترسیج بیا ځنی شیرون ورتوي چې د دې د فرهنګ یو بیلګه ده د دې تر څنګ بل مدنیت شو هغه د اوستای مدنیت وو چې د ریان پوستای شو دل سوی وو د اوستای مدنیت بنسټ هم په بلخ یا په خوانی بوختی کې د میلاد څخه سنت څلور زره کال په خوای شو دل سوی وو او دغه مدنیت د دې لپاره چې دا مدینه د دې لپاره د اوستای مدینه په نوم یاد سوی دی چې د دغه مدینه اړوند معلومات به د اوستا په نامه مذهبي کتاب کې موجود و او بیا د مورخینو لاس ته ورغلی دی اوستا د زرداشت سپنتمان د خواویل سوی نصیحتونه او د نصیحتونه دی او یوازنی منبع د دغه معلوماتو شې د لومړنی اریایي مدنیتونو په نامه د سیمې او په ځانګړې توګه د لرغونی افغانستان د تاریخ ځانګړې څپرکی ګڼل کیږي او د اوستا کتاب هم د زرداشت د مړینې څخه وروسته راټول او د اوستا په نامه خپور شو ډیر شمیر پوهان استاد قانون او هدایت په معنا پیژنې لومړنی اوستایي متن د ثورپور 2000 د غوایی پر 2000 پوستوکو باندې لیکل سوی و چې د یوناني سکندر د بریدونو پر مهال باندې زیاته برخه وسوځول سو او د سکندر څخه وروسته د زردشتي عین پیروان د اوستا پاتریشونی سره راټول کړل او د هغو پر بنسټ د اوستا 15 کتابونه ولیکل چې د یسنا ویسپرد وینديدات او یشت او ورکی اوستا په نامه یادیږي یعنی د هغه 15 اوستای کتابونه دي چې دوی دغه لیکل سو متنونو څخه راټول کړی دي د دې تر څنګ یعنی هغه لومړنی اوستای متنونه چې د پر 2000 پوستوکو د غوایانو پر پوستوکو باندې لیکل سوی وو چې بیا ورسته د یوناني سکندر د بریدور پر مهال باندې ډیره برخه وسوځول سو خو بیا د سکندر څخه ورسته بیا د همدغه زردشتي عین هغه پیروان چې هغه دغه د اوستا پاتیشن سره راټول کړن او د هغه پر بنسټ باندې دغه 15 کتابونه ولیکل زردشت میلاد څخه د مخه په 1568 کال کې په بلخ کې زیږیدلې وو او په شل کلنۍ کې د ګوشه شوې په 30 کلنۍ کې د زردشتي دین لارښود سو او د هغه څخه ورسته به د خپل نصيحتونه پیل کړه او ګوشتا سي پچای خپل لارې ته دعوت ورکړ ګوشتا سي ته دعوت ورکړي او ګوشتا سي هم د هغه دعوت ومنه او زردشتي دین یې قبول کړ